السلام علیکم. نن سه شنبه ده، د مرغومی یا جدی اومه د دسمبر میاشتې 28مه، د مازیګر د څلور بجو په دې خپرونه کې اوري. کابل کې ګڼو ښځو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي سره د ښځو د لاریونونو پر موضوع غږېدلی یو.
ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کېږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی.
په خوست کې د پخواني حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل شوې. نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. نوریاس نوري دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخجن چلند وکړ او همې ډزې وکړې. د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په دې وروستو کې ویلي چې طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلن نه دی کړی. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي چې د څلور دېرش کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و پنځه میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډېرو برخو کې نافذ د سرغړونه کړې وه وژل شوې ده. وژل شوې ښځه له خپل افغان مېړه مخکې جلا شوې وه. د جرمني پر رسنیو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د 25 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کروز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه ورونه د اګوست له څلورمې راهیسې په توقیف کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا یو روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یوه ویان فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولې وي. دغه ویان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیه کولی شي خپلې اندېښنې د میز پر سر کېږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړو. د دې ویان په خبره ځینې برخې به وي چې پکې وکولی شو پرمختګ وکړو او ځینې نورو کې ښایي اختلاف ولرو. دا د ده په وینا د ډیپلوماسۍ یو جز دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوب نن تاس خبري اژانس ته د دغو خبرو نیټه تایید کړه او ویلي دي چې دغه خبرې به د اتریش په پلازمینه جنیوا کې وشي او هیله یې وښوده چې د امنیتي تړونونو پر هغو مسودو چې مخکې واشنګټن ته استولي بحث وشي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دواړو خیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به دا غوښتنه مطرح کړي چې ناتو د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خپره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلی چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2023 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28 د بلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور ورکړ شو او د ولسمشرۍ په ویبپاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هېواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی خو سیاسي اپوزیسیون ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه یې له درغلۍ ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سږکال 1000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. اروپایي ټولنه وایي د بلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي دي، افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د دغو کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمېر 8000 و. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50 کلیزې له لمانځلو مخکې 2 ځلې مار چچلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه یې کوله مار ممبئی ته نږدې له خپل کوره وباسي چې د وچچه. د هغه په خبره مار په مسون ډول ځنګله ته لیږدول شوی. د هغې څېړنې له مخې چې تیر کال خپره شوې، په هند کې د مار چچلو له امله هر کال شاوخوا 8500 کسان مري.
خبرونه مول ازادي ایرادیان اوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. په کابل کې ځینو شوزو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولی لاریون وکړ، خو لاریونوال وایي چې طالبانو پر دوی ډزې کړې چې په نتیجه کې شپږ تنه ښځې ټپیان سوي دي. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنې کولې چې قانوني حکومت دې جوړ سي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غوونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وایي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړي او یو شمیر مېرمنې یې ټپیانې کړي.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلې د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی یې ډزې وکړي.
طالبانو د لاریون مخه ونیوله، موږ ته اجازه را نه کړه چې له دې مدني لاریون سره یو ځای شو. پر ښځو یې ډزې وکړې او خبریالان یې هم بندیان کړل.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په کابل کې د ښځو له ننني لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یو مېرمن وایي طالبان د دوی له خالي لاسونو ویره لري ځکه دوی ځپي.
موږ یې نن وځپلو، زموږ له خالي لاسونو ویره لري. موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د خزو د ننني لاریون د غښتونو او له دوی سره د شوي تاوتري خالي پاړه پختره وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د خزو د یو لاریون مخنیسي او له خزو سره د تاوتري خالي راپورونه تخپریږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښه شوې او ان اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللي د خبري پوښښ لپاره خبريالان هم وهل شوي، تکول شوي. د طالبانو د حکومت لپاره راهي سي د لاریونونو پل شوي او خزو پکې د خپل حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي. پرون هم یو شمیر نور خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو انجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړې پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغه خوځو شمیر چې 40 تنو ته رسیده، ټولو په یو خلو دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خوځو او نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د خوځو پاړه یو شمیر نوي اصول هم وځ کړی چې پراخ خبرګونونه راپورته کړي. له دې اصولو یو له محرم پرته په لری واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقوقو د سار سازمان د خوځو د زندانی کېدو په معنا بللی. طالبانو قدرت ته رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د خوځو پزدا کوړه او تر خوای په کاربندیز لګولې خوای ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلور میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده. له دې سره په خوا کې طالبان وایي د خوځو حقونو ته ژمن دي او د دې ژمنتیا د خودو لپاره د خپل مشر ملا حبت الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې خپور کړی. هغه فرمان چې منځپانګه یې په نکاح او خوځو ته په میراث ورکولو محدوده ده، خو د خوځو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې.
ومردل چې په کابل کې یو شمیر ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي نن لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ولې د ښځو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل په توګه د افراطی او مردسالار افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم تربیه د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي. د دوی بی خوري شبیر ته مغه د پاکستان انټيليجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی اډرونو سره راشي. څو وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړ زده کړو وزیر سفر کړی او بیرته چراغی ویلوي چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي خزی او نجونې او نارینه یا خزی او نارینه په ګډو واغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې د دوی سنفونه او امکانات بالکل دوی دی منتظر پاتې شي. دا هغه لوبه ده چې په نوي مکلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسی په همدې توګه تاسو پوهیږئ په هغه ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي په هغه ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاري فضا انساني فضا آماده وي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغه سي افراطي او تروريستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي.
شزی پتیر حکومت کې هم لدینو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو یې ښکارا بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکس العملونو سره په خپل کاري موده کې مخامخ شوی. څه فکر کوي چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل شوی دی او ډیر حاکم شوی؟ که فکر کوي چې دا هغه د ټولنې ذهني واقعیت دی.
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنسټیز فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. خزې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت ملبد و بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم سنځوي د پدې مانند چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو دا نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وای چې هغه بد و نو مونږ هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی تا کاغه بد و هم هڅه باید پدې وشي چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کې وی چې اوسنۍ نظام څه کوي، اوسنۍ نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکي. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کې؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کی او هغه سنبال کی؟ کچیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو په دې د اوسنۍ حکومت د هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر خزه لمانه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره غږ پورته کړ. دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا خزې غږ پورته کوي، دلته به بیا خزې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه بغواړو، ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند شریک دی. طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي که دوی واقعا غواړي چې حداقل تیرو ناوړو کړو نه په درس اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، ښځو لپاره کاری ازادي، انساني ازادي، د تحصیل حق، د تعلیم حق، دا خو چې تر څو په ښځو کې ساشته دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
هغه ښځې چې اوس خطرونه پر ځانونو مني او لاریون یا هم اعتراض تر وځي، د دوی دا حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونیسي، د کوم تغییر سبب به سي؟
بلکل، خزی چې خطرونه په ځان منی او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کوي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. تاریخونه ګواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو، خاصتا ښځو، له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وي او که زندان، که شرنګهار د زولنو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وو.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری وه. په کابل کې ځینو ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو واک ته رسېدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه، له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي. دغه محصلان پر نړیوالې ټولنې او طالبانو غږ کوي چې لوړې زده کړې دي د سیاست نه قرباني کوي. دا په اصل کې دی چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دغه وزارت په پاکستان کې ځوانانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو لپاره کار کوي. نور په دې راپور کې
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوري نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت وځندېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
زه د وروستیو بدلونونو له امله اغېزمنه شوی یم. زه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نښلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستانه بهر بغیر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه و رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی. خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفي الله خپلواک هند ته د ماسترۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د ده د زده کړو د پایل پروسه هم له ستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولی سي لار سوال ته سفر وکړي، ځکه د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه موږته نسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږ ته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وقته د طالبانو په رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بله بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یوه هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یکشنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زمونږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسی پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 45000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې سوې ازادي رادیو ته غوږ یست. د خوست په صبرای ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخواني نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې یا د یو بنسټ لخوا مرستي وویشل سوې. د مرسته ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نور ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د هم کونډو یتیمانو ته په یو ډول مرستي وویشل سي. تر دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نور ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل سوي دي. نور حال په یو راپور کې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو پولیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنې توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باکس ځازی میدان ترزیو او علي شیر او اړون 515 او یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزادۍ رادیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هر ولسوالۍ نه مونږ هغه کسان روخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبرایو کې مثلا مونږ 2500 هغه یتیمان دي یا امارت لرو، او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمونږ په ولسوالۍ کې مونږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي، او 40 کسان هغه دي جمهوریت لرو خوستي.
بلوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه، او د طالبانو همدارنګ نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی، او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته څم وزیر یارو لم سونه مې خوښ دی، هغه نور مشرون ورونه نه لرم. اسلامي مرات چې دا د غونشتان کې حکومت مون دی دا سو کومار دی.
د پخوانی نظام د ملي اردو دی او بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې، اوس موږ د همکاري وکړو چې موږ سره مرستې وشي.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو پولیسو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی، او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاري ساتله، او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د درو میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر 10 سمپ سوالی دی. د جمهوری نظام کوم بچان چې هغه ملامت نه وي، امارت اسلامي نه مې غوښتنه ده چې هغوی سره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلنی معاشات نه دي ترلاسه کړي، او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
ازادي رادیو ته غوږ یست که د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ ژغ په ژوندۍ بڼه دغه شیبه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سئ، azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورتللی سئ. دا خپرونه تر 5 بجو دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
من نظر محمد دی ارغنداب لسوالی سر پیغام پیغام موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو سره د هغې اوازه ده چې مکتبونه یې لکه دلته په ارغنداب لسوالی کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس ووایي اوس حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاس شي، او کمینار دی او که ښځینا مکتبونه یې باید لاس شي، او د نړیوالو سمدا خواهش دی چې باید طالبان ته هېڅ په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو؟ ایران د بیرغ موږ غواړو، موږ خپل بیرغ نه غواړو، ټول سر ګرځن بیرغ. نو هله ارزنه دا چې ما پیغام نشر شو. السلام محمد صادق فیروزجان ولا جهود ولسوالی سره پیسر تماس کړم د ټولو محترمو عزتمنو طالبانو مشرانو څخه دا هیله او ارزو ده کومې مرستې چې د افغانستان ته راځي هغه خپل د نظارت لاندې راولي ځکه چې دا مرستې په داسې شکل ویشل کېږي چې یا دستیرې جوړېږي ورته یا د دستیرو په نامه باندې کوم مسلمان چې نن ثبت کړی وي هغه مسلمان غایب یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکه شوې وي تر هغه دستیرو باندې دا مې ستاپ چې داسې خلک چې راسي وي چې هغه یې راباسي په دغه باندې ډېر تعقیب وڅارنه وکړي چې خپل ساده شي څوک خلک وویل شي چې هغه د هغو خلکو دپاره راغلي وي
زه د خوست ولایت نه تماس شوی یم دلته مرسته چې راغلې ده ټول د شتمنو والا سره مرسته کېږي واسطادارانو سره مرسته کېږي څوک چې دلته پېژندګلي لري هغه مخته کوي او هغه ملکان چې مخکې خاینانو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ثبتوي او نمونه ورکوي او غریبان بېچارهګان ټول پراته وي دغه چې سړک په غاړه او تورو کې زارۍ کوي چې موږ ته مرسته را ورسېږي دا شتمن دي شتمنو ته یې ولې ورکوئ څوک یې خبرې نه اوري له تاسو نه هیله کوم چې دغه پوښتنه وکړئ چې دا ولې داسې کېږي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورسو د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نورینه
په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ لاریون کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسما تورن کړي دي سپینې ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په لسمه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو ویان فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولوي د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرح خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک پاتې کېدای شي د جرمني پولیس وایي سږ کال 1000 نه قانون کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوري سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تېر کړل د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ پنځوسمې کلیزې له لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چیچلی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري تفصيلي د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستل سي ازادي راډیو دات کوم یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرام خو ترغه مخ کې د نن ورځې سپورتي خبرونه خبريږي
د طالبانو حکومت په بلخ ولایت کې له ورزشي کلبونو غوښتي چې د اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره د فعالیت وکړي د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست یو پلاوی نن په مزار شریف کې لزینو ورزشي کلبونو لیدنه وکړه په خبرپاڼه کې راغلي چې پلاوی د بدني روزنې او فټنس کلبونو څخه د لیدنې پر مهال له دوی غوښتي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د فعالیت وکړي د بدني روزنی او ورزش ریاست وایي چې په راتلونکي کې به هم د ورزشي کلبونو د فعالیت او جوازونو د چیرلو لړۍ دوام وکړي خو په خبر پاڼه کې د کوم اصولو په اړه چې ویل شوی باید مراعات شي جزئیات نه دی ورکړل شوی سالی محمد محمدی د کابل سنوکر سیالیو اتلولی وګټله د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي رادیو ته ویل د سنوکر لومړی پړاو سیالۍ چې د شپږ پنځوس ورزشکارانو په ګډون په کابل کې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدې دغه سیالۍ چې درې ورځې مخکې په اوپن یا پرانیستي بڼه پیل شوې وي د کابل له ټولو سنوکر کلبونو څخه ورزشکارانو پکې ګډون کړی و سالی محمد محمدی وکړای شول د دغو سیالیو اتلولي وګټي